ورځ مو په خیر. افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه امید ظهیر مالیم. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وایي د افغان جنو خزل ټولو هڅو او زړورتیا او درناوی کوي چې غواړي په هر کچه د کار ته څنګ تعلیم وکړي څو خپل حقونه خوندي او د ژوند په ټولو چارو کې برخه واخلي. توماس ویسټ نن سهار د مارچ 8 د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانه دا مسائل د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مهم بللي. ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافیرا کرن ډیکر وایي افغان ښځې د افغانستان د راتلونکي لپاره اړینې دي. هغې په خپل اکسپانه د مارچ 8 د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلي، هر ورځ باید د خزو نړیواله ورځ وي. افغان ښځو ته باید فرصت برابر او خبرې واورېدل شي. د بشری حقوقو یو شمېر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې نړیوالې ټولنې غوښتې چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د خوندیتوب لپاره بیړنۍ اقدام وکړي. دوی په ګډ لیک کې چې تیر شپه یې ناوخته د خصوص د نړیوالې ورځې په مناسبت خبر کړی، لیکلي په 2020 کال کې د واک لبیا ترلاسه کول وروسته طالبانو د نجونو او ښځو په حقونو د ظالمانه بریدونو په پایله کې یو جدي بحران رامنځته کړی چې د وضعیت د لا خرابېدونه خو د جنسیتي اپارټایډ په توګه تشریح کېدای شي. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشری حقوقو څار سازمان فریډم هاوس او ځینو نورو په دې لیک کې په نړیوالې ټولنې کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب په ګډون د فعالانو د ځورونې مخه ونیسي او په طالبانو د زیات فشار راوستلو له لارې افغان منورې په ټول خبرو اترو کې شاملې کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت د نړیوالو د پاتې راتلو یو څرګند مثال بللی و. د هند بهرنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې یو پلاوی په افغانستان کې له واکمنو طالبانو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر بیلابیلو برخو خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت وان رندیر جیسوال پرون رسنیو ته ویلي افغانستان، پاکستان او ایران په چارو کې د بهرنیو چارو وزیر سلاکار جی پی سنگھ لامیر خان متقی سره د افغان سوداګرو لخوا د چابهار بندر د کارولو په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکاریو خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت وان زیاته کړي هندي پلاوی چې یو مېرمن هم پکې و د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونامال چارواکو له پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د افغان سوداګرو سره هم کتلی دي. تکل شوی دا چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن دویم یو ورځنۍ لوبه وکړي. د لوبه د کابل په وخت د مازدیګر په 3:00 بجو د متحده عربي اماراتو په شارجه کې پیلېږي. د دې سیالیو لومړۍ هغه افغان لوبډلې د 15 منډو په توپیر ګټلې ده. د دواړو لوبډلو دریم یو ورځنۍ لوبه به روانه اونۍ د سشنبې په ورځ او د شل اوره لوبو لړۍ د روانې جمعې په ورځ پیلېږي چې د مارچ تر 18 پورې دوام کوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فاندرلین وایي د غزه او قبرص ترمن سمندري دهلیز خاینن یا سبا فعالیت پایل کړي. د دې لارې پرانستل د لویدیځو هیوادونو د هغو حد شوی و برخه چې غواړي په جګړه ځپلې غزه کې روان بشري کړکیچ پای ته ورسوي. میرمن فاندرلین دا څرګندونه یو وروسته له هغه کوي چې جمهور رئیس جو بایدن د امریکا د پوځ هغه پلان اعلان کړ چې د مدیتراني سمندرګي اړخ ته د غزه د تړانګي پر سواحلو د کشتیو یو اډه جوړوي. په همدې حال کې ویل کیږي چې په غزه کې د اوربند د ټینګولو لپاره قاهره کې پروانو خبرو کې هیڅ راس پرمختګ نه دی شوی. او د ملګرو ملتونو یو څېړونکي پلاوی د خپل ماموریت د څېړونو په پایله کې ویلي ایران حکومت د هغې جسمانی شکنجي مسؤل دی چې په پایله کې مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراعتولو په تور د پولیسو په توقیف کې مړه شوه. په یو راپور کې چې پرون د دې ماموریت لخوا خپور شو ویل شوي دي چې د شواهدو له مخې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا د توقیف پر مهال د مهسا امینی بدن ځینې ضربې لیدلې وي. راپور زیاتوي چې په زندان کې فزیکي تشدد 22 کلنې مهسا امینی د مړینې باعث شو او په دې کې د ایران حکومت مسؤول دی. د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې د ماموریت په راپور کې راغلي دي چې په ایران کې د ښځو ځپل او له هغو سره تبعیض د بشري جنایتونو ثبوت دی. درنو اوریدونکو د دې خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو 2019 پروګرامونو ته جلا شوې. خو له هغه وړاندې څو راپورونه واوري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي د طالبانو یو شمیر قومندانان شخصي زندانونه لري چې د خبره لبنديانو سره تر ټولو ناوړه چلن په همدې زندانونو کې کیږي. رشاد بنت له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي د طالبانو مشرانو له دې زندانونو د لیدنې اجازه نه دا ورکړي. د خغلی بنت له خوله په افغانستان کې د بشري حقوقو راتلونکي تیار ښکاري. تفصیل دی راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنټ وی تر اوسه په کابل، کندهار او بامیان ولایتونو کې د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې درې زندانونه لیدلې دي. ښاغلی بنټ له ازادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل یو شمېر نور زندانونه شته چې د طالبانو استخبارات اداره کوي او ځینې نور بیا د طالبانو د قومندانانو شخصي زندانونه دي.
The reports I get are that the هغه راپورونه چې ماته را رسیدلی دي دا دي چې تر ټولو ناوړه چلند استخباراتو په عمومي زندانونو او په هغو شخصي زندانونو کې کیږي چې طالب قومندانان یې اداره کوي.
بنټ زیاتوی چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه لټاکل کېدو وروسته د تلدي زندانونو د لیدنې اجازه نه دا ورکړل شوی، خو په دې اړه راپورونه له هغو کسانو ترلاسه کړي چې په دې زندانونو کې وخت تیر کړی دی. د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ښاغلی بنټ چې پرون د مارچ په اتمه د ښځو په نړیواله ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې، همدارس یادونه وکړه چې د افغانستان راتلونکي ډیر تیار ورته ښکاری، ځکه طالبانو پر افغان ښځو محدودیتونه زیات کړي دي. طالبانو د نوې ملسیزه په پای کې د خپل لومړنۍ واکمنۍ پر مهال هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه لګولي وو چې د 2000 لومړي کال تر پایې دوام وکړ. د طالبانو مشرانو بنټ او د نړیوالې ټولنې نورو چارواکو ته ویلي دي چې د نجونو او ښځو زده کړې او کار د افغانستان کورنی مسایل دي او نور په دې کې د لاسوهنې حق نه لري. خو ښاغلی بنټ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان لپاره یو لوی شرط د نړیوالو معیارونو په اساس بشري حقوقو ته درناوی دی.
که افغانستان غواړي چې یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې کړي شي، نو باید د بشري حقوقو نړیوالې موافقې چې ټولو هیوادونو منلې دي ومني. زما اندېښنه ډېره زیاته ده، په دې معنی چې له ښځو او نجونو پرته به د افغانستان راتلونکی وضعیت ډېر خراب وي.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر همدارس وویل چې د بشري حقوقو د معیارونو لمنلو پرته له طالبانو سره د نړیوالو د اړیکو عادي کېدل ناممکن ښکاري. ریچارډ بنټ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپلو راپورونو کې تل د بشري حقوقو په تیر د نجونو او ښځو د حقوقو پر خوندیتوب ټینګار کړی، خو د طالبانو د یو شمیر قومندانانو د شخصي زندانونو په اړه د هغه څرګندونې نوې دي او په مخکنیو راپورونو کې یادونه نه وشوې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په غزنی کې ریکوندي او هغه خځې چې د کورونو سرپرستی ور په غاړه د وای بي وزلی او غريبي د اولادونو پر اډون کې بيخي بد اغیزه کړې ده چې دوی سخت اندېښمنې کړې دي. دوی لنړیوال غوښتنه کوي چې د یتیم او بي وزله افغان ماشومان ولستوي او کړی او هغه ته د کار تر څنګ د تعلیم او خیراتلونکو زمينه برابر کړي.
شاوخوا څلبیشت کلنه ګلبخته د دریو کورنیو د ماشومان سرپرستی پر غاړه لري. دا په خپل هم کونډه ده. ګلبخته د غزنی ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې دا وخت غزنی ښار په غیبی قلندر سیمه کې د کرایې په یو خټینه او کنډواله کور کې ژوند کوي. د په غزنی ښار کې له یوې خیریه موسسې څخه یو اندازه مرسته ترلاسه کړې چې زیاته ورته خوشاله ده. ګلبخت وایي نیستۍ، غریبۍ او بېوزلۍ مې د کورنۍ په ماشومانو ډېره بد اغیزه کړې او د هغې راتلونکی ګواښلی دی.
زموږ په حال باندې هیڅوک نه خبرېږي، هیڅوک نه خبرېږي. داسې مهال اوس په کور کې دولس نفره یم، درې فامیل مې احتمال سرپرستي مې په غاړه ده. هتي ناس یم، خدای مهرباني چې داسې موسسه مهرباني چې نه څوک پېژنو نه څوک پېژنو. یو کومک راسره وکړه چې خوشحاله یم، دی خوشحاله یې لکه فاتح په غورسې موږ تجار شو. داسې
دا یوازې ګلبخت نه ده چې د خپل ژوند له ناخوالو څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ډیری مېرمنې دي چې وایي بې وزلي، غریبي او فقر یې د اولادونو پر راتلونکي بېخي بد اغیزه کړې چې دوی سختي اندېښمنې کړې دي. خو د دې تر څنګ ډیری نورې مېرمنې هم د کونډو او بې وزلو مېرمنو وضعیت ته په کتو فکر کوي او د هغې د اولادونو راتلونکی سخت په ځور بولي. بنفشا د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایي دغه مېرمنې یوازې د دغه ماشومانو لپاره یو ګوله ډوډۍ خو په ډېره سختۍ برابرولی سي، نور نو د هغې تعلیم، ښه ژوند او ښه راتلونکی ورڅخه پاته دی.
د کونډو او بېوزلو مېرمنو په اولادونو باندې بېوزلي او غریبي په خوشنۍ سره ډېر بد منفي تاثیرات لري. که یوه مېرمن د کور سرپرست هم ونه لري او کونډه واوسي، دغه تر څنګ دې ته هغه اولادونه ورلغاړي وي چې هغه نفقه تېر غواړي، د ژوند زندګۍ لپاره یو مصارف تېر غواړي. دا د دې لپاره ډېره سخته ده چې یوه مېرمن وکولی شي د دوی روزنه وکړي.
زرګره بیا د غزنی مرکز اړوند زرګرو کلي اوسیدونکي ده. دا وایي ډیری هغه مېرمنې چې کونډې او یا هم بې وزله دي، د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
متاسفانه چې په دې ورستیو کې په هیواد کې بے وزلی د ټولنې نه یوازې په نورو قشرونو باندې ډیر بد اغیز کړی، بلکې د ټولنې په یو هغه قشر باندې د هغو کورنیو یا هم د هغو کونډو او بے وزلو میرمنو اولادونه دي چې دوی په خپله کورنۍ کې کوم سرپرست نه لري او دوی مجبور دي چې ماشومان یې کار وکړي. په دغو ماشومانو او یا په دغه کورنۍ باندې د بے وزلی او دغه غریبۍ ډیر تاثیر کړی دی یا هم اغیز کړی دی.
زرګره زیاتوي د دغه میرمنو تر څنګ دغه ماشومان هم ښه ژوند نه لري چې په سختو کارونو بوختي، تعلیم او تحصیل ورڅخه پاته وي، خو د درنو کارونو تر څنګ له ځینو غلطو لارو څخه هم د خپلو کورنیو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کار اخلي. نو روان وضعیت په دغه ماشومانو بد اغیزه کړې ده.
ماشومان د دوی دې ته مجبوره کیږي چې شاقه کارونه یا سخت کارونه وکړي او تر څنګ دغه ماشومان مجبوره کیږي چې له غلطو لارو څخه خپلو کورنیو ته د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر لاس په کار شي. نو واقعا چې دغه څه په اولادونو باندې ډیر بد تاثیر لري. دې لپاره چې خپل کورنۍ ضرورتونه پوره کړي، دوی مجبوره دي چې درسونه یا هم مکتبونه پرېږدي تر څو هغه کورنۍ د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر کار وکړي.
په غزنی کې ډیری میرمنې له نړیوالو غوښتنه کوي چې د یتیمو او بېوزله افغان ماشومانو لاسنیوی وکړي، هغوی ته د کار تر څنګ د تعلیم او ښه راتلونکي زمینه برابره کړي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې اوسیدونکي په تیرو شلو کالو کې تر سختو جګړو راتیر سوي او په زرګونو کونډې او ماشومان پکې ژوند کوي چې اوس یې ژوند ستونزمن تیریږي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ترکیه جمهور رئیس پرون لخپل اوکرایني سال سره په کتنه کې ویلي هیواد د روسیا او اوکراین ترمنځ د سولې د احتمالي غونډې کوربتوب ته چمتو دی. دواړو جمهور رئیسانو پرون ناوخته په استانبول کې سره وکتل. په دې کتنه کې د اوکراین د جګړې د توري بهیرې له لارې د اوکراین د غنمو او غلې د صادراتو او نورو مسایلو په اړه هم خبرې شوې دي. تفصیل به دې راپور کې.
د ترکیه ولسمشر وایي هیواد چمتو دی چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د احتمالي سرمشري ځای منځګرتوب او کوربتوب وکړي. رجب طیب اردوغان دا څرګندونه ل خپل اوکرایني سیال ولادیمیر زلنسکی سره تر بیگانه کتنې ورسته په ګډه خبري غونډه کې وکړي، خو هغه ټینګار وکړ چې انقره د اوکراین د ارضی تمامیت ملاتړ کوي. ښاغلی اردوغان همدرازویل هیواد چمتو دی د جګړې د پایته رسیدو په صورت کې د اوکراین په بیارغونه کې مهم رول ولوبوي. ښاغلی اردوغان وویل چې له زلنسکی سره په کتنه کې د اوکراین د رواني جګړې او همدارس په تور سمندرګي کې د کشتیو د خوندي تګ راتک او د اوکراین د غلې د صادراتو په اړه بحث وشو. ترکیه د اوکراین د غلې دانې د صادراتو د تړون چې لمخې د اوکراین د غلې پر صادراتو د روسیې د بندیز مخه ونیول شوه پلوي ده. د ترکیه جمهوری ریاست په یو بیان کې خبر ورکړ چې زلنسکی او اردوغان بیګا استانبول ته نږدې د کشتیو له یوې اډې څخه تر لیدنې وروسته سره وکتل. د بیان لمخې د ځای ته د ورتګ هدف د اوکراین د سمندري ځواک لپاره د دوو جنگي کشتیو د جوړولو د کار له جریان څخه لیدنه وه. د ناتو غړي ترکیه د اوکراین د ارضی تمامیت ملاتړ کوي، خو په عین حال کې له روسیې سره هم دوستانه اړیکې پالي او د جګړې له دواړو خواوو سره منظمې خبرې کوي. د اوکراین جمهوری ریاست وویل چې د اردوغان او زلنسکی د لیدنې په اجنډا کې د روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د فرمول، د روسیې له زندانونو د اوکراینی بندیانو د خوشي کېدو او د ترکیه او اوکراین ترمنځ د دفاعي صنعت په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې شاملې وې. په عین حال کې کرملین ویلي دي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم وروسته له دې چې د مارچ د 15مې او 18مې ترمنځ د روسیې انتخابات پای ته ورسیږي استانبول ته سفر وکړي.
ډیره مننه چې ازادي راډیو سره یاست او زموږ خبرونه اورئ. درنو اوریدونکو، د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوې ده. تاسو دا دوه پروګرامونه اورئ چې په یو بل پس خبريږي. زه تاسو ته خبر غواړم معلومات شه.
نیمه نړۍ